په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره نوره پلمه نه ده ورپاتې. دوستانو ستړي مشئ. د ازادۍ لړۍ یوې بلې خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د مودې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو رئیس وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې شوی دی. او هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی او هغه یې مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدیده اړتیا ده. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د غمرسیال محمد سرور دانش یې مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادې رډیو ته ویل نړیوالو د بیړنۍ طبي موادو مرستې ته اړ دي.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر
دی وای زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای چې ټول هغه سمپلونه چې راټولوي وګوري. هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول ماینه کړی نو جدن لومړی ورزي د طبي وسایلو د تجهیز له کموالی کړی. هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې افغان حکومت یې د پوره کولو هڅې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي نورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14,695 وي. عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید له نورو ځان لرې وساتي، خپل لاسونه په مقرر ډول پریمینځي او له ډېرې اړتیا پرته له کورونو ونه وځي او ماسکونه واغوندي. پر یادو شمیرو سربیره چې رسمي شپېری دي ګڼ نور خلک هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرونا ته ورته د ناروغیو نښې ښیي خو تر اوسه پورې معاینات نه دي کړي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی خو انتظار قادم ونه ویل چې د دې لپاره د کومه نیټه ټاکل شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې په 19مه خبریالانو ته ویلي وو د خبرو لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکي هیئت لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. خغلی فضلي ازادي راډیو ته وویل
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکي ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی هم داسې سرنوالي او شورا امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوه عدد لري او د تخنیکي مسایلو باندې بحث کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکي په دې اړه چې تر پرون ماسخوتنه له پورې د دواړو خواوو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې ویلي چې دا بهیر روان دی. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. هغه سپین پوست امریکایي پولیس چې د یو تور پوست امریکایي پر غاړه یې زنګونې خیوه او غی مړ کړی ونیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مې په 26مه نیټه د جورج فلوید په نوم یو تور پوست امریکایي سړی نیولی و لاسونه یې ورولچک کړي وو او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی و. دا سانه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی و چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې شپږ څلوېښت کلن فلوید په مقرر ډول له پولیس غوښتنه کوي چې له غاړې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سان نشي اخیستلی خو پولیس د هغه د خبرو پروان نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ شو. د دې پیښې پر ضد درې شپې په پرله پسې ډول د امریکا په میناپولیس ښار کې خلکو مظاهرې کولې او د پیښې له قرباني سره د انصاف وشي نارې وهلې. د مینوسټا ایالت والی تیم والس پرون ویل چې په وروستیو مظاهرو کې چور او چپاول او نور غیر قانوني کارونه شوي او له دې کبله د ملي ګارد ځواکونه په دنده ګمارل شوي او غږ یې وکړ چې مظاهرې باید بند شي.
This has obviously been the most difficult week in Minnesota.
دی وی دا د منسوتا په وروستي تاریخ کې لري سختونه و خای زمونږ ټول تاریخ کې ډیره سختونه و زمونږ ولس په ځنګړي ډول زمونږ د تورپوست ټولنه داسې خوښ شوی چې په خبرو کې نشم ویلې په میناپولیس او سن پاول کې وګربل دي تورن پولیس وایي تورن پولیس او لاغه سره درې نور همکاران له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیس سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي د اوکران او هنګری د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې اوکران هڅه کوي چې د ناټو غړی شي خو د رپورټونو په حواله هنګری په اوکران کې پر اقلیت ژبو د بندیز د قانون له کبله د دې کار مخنیوی کوي هنګری د ناټو غړی هیواد دی د اوکران په لویدیځ کې د زاکراپاتیا په نوم سیمه کې د هنګریانو اقلیت اوسیږي په اوکران کې میشت اقلیتونه د هغه هیواد د نفوس 10% جوړوي په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیات نرمېدو په لور ګامونه اخلي د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکې اونۍ څخه به یو شمیر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او دوکانونه به هم پرانیستل شي د فرانسې حکومت رستورانتونو ته اجازه ورکړي چې د جون د میاشتې له دوهمې نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي موزیمونه به هم راتلونکې اونۍ پرانیستل شي خو خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي د برتانیې یو ټیلې یا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به مسابقه هم ولري خو خلک به اجازه ونه لري چې د سیل لپاره سټیډیوم کې راغونډ شي او په مسکو کې لکتر لګه دوه درش تنه چې د دوما یو غړي د خاروالۍ د شورا یو شمیر استازي او ژورنالیستان هم پکې کې شامل دي نیولې دي دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو ایلیا ازر 15 کلن دی او د نوایا غزیته په نوم رسپانې سره د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوي هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون په مقرر ډول د سرغړونې له کبله تیرونې په 15 ورځې زندان محکوم شو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ او وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره پلمې نه دي ورپاتې پر دې موضوع سربیره اوري چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړه چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی دا به واورئ چې په میدان وردګو د ولایتي شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه شریبه دولتي مځکې زورواکو غصب کړي دي که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم دروو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سکال وړي کې د سیاحت صنعت چې د اروپا د اقتصادي ولویه برخه پرې ولاړه ده بیرته په پښو ودرئ دا صنعت د کرونا وبا د خپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا روسیې سره د کرونا د وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي دستګاو یوه بسته مسکو ته استول کیږي په دې اړه به هم رپورټ ولرو د خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه لرو په داسې حال کې چې د حکومت له زندانونو د طالبانو د بندیانو د آزادۍ لړۍ روانه ده د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمن نه ده ورپاتې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز هیئت په کابل کې دی او د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر جزئیات څاري د لوړ رتبه چارواکو په وینا د پلاوي تر اوسه له حکومتي لوري سره مخامخ خبرې نه دي کړي خو ښایي وروسته دا کار وشي په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پرون لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه او ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی بینند د بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګارو کې هغه اور باندې او د دې افغان وژنې درېدنه ده نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي
وسوالو طالبانو د فبروري په 19مه ل امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10مه له حکومت سره د سولې خبري پیل شوی وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15000 بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقف ځای خوشی کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړي کیږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې دی رشوي دي، خو کله چې صلح فضا ته نوځو موږ مجبور چې هم پر رواني لحاظ باندې هم فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اغوستی دی، ولله صلح په نیت باندې موږ اغوستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کته هم د کوچني اختر په شپه پر حکومت وار مخه کړ او خپل لوري وربند اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 تنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړي دي.
بلخوا اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړ چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شو. په اعلامیه کې په سولې، امنیت، ثبات، دیموکراسۍ، سوکالۍ او بسایې نه د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه شي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل شوي دغه جوړجاړی دي د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل شوې وه، په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبری او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خوشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 19مه د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10مې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي شوی.
بلخوا د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه او د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي دوام وکړ. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او بیرته ستنو شو افغانانو ته پام شوی؟ ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو لکه بالا وځندې دي. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې. دې ازادي راډیو ته وویل
د دې کې سپی مونږ ورنه تېروي، مونږ په کې تېروو، نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه، وسه نه لرو چې چېرته جینه واخلو جوړې کړو دغه یې کړو، د لرګیې وسه نه لرو، د غالې وسه نه لرو، خپله ګزاره ده کوو څه به وو.
په امریکا کې د واتسن انسټیټیوټ تر راپور لمخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوه، په دې هیواد کې 1,40,000 کسان وژل سوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو. د نېشنل انټرست خپرونې د راپور له مخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکې کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډېری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیې ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سویو او بیرته راستنو سویو شاوخوا 2000 افغانانو ته به مځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سویو ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم څو نړیوالې ورځپاڼې چې د افغانستان په اړه څه وایي. بېلابېلو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د اختر تروربند وروسته پر روانو امنیتي حالاتو او له دې هېواد سره په تړلو نورو مسلو لیکنې خپرې کړې. ملټري ټایمز خپرونې کابل ته د بندیانو د خلاصون پر مسله د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي پر سفر لیکنه کړې. وایي د طالبانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت په دې اونۍ کې سلګونه طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. لیکوال وایي د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو دا خوشي کول د هغې هوکړې برخه ده چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د ملټري ټایمز په وینا د بندیانو دا خوشي کېدل به د دې هوکړې د دویم مهم پړاو لپاره لاره پرانیسي چې هغه د طالبانو او کابل ترمنځ تر جګړې وروسته د افغانستان لپاره د لارې پر یوې نقشې خبرې دي. د لیکوال په وینا امریکا لا د مخه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 15,000 سرتیرو ایستل پیل کړي چې که طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي نو په 14 میاشتو کې به د امریکایي سرتیرو دا وتل بشپړ شي. ملټري ټایمز د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کوي او ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي دوی د بندیانو د خوشي کېدو راهیسې نوي بریدونه نه دي کړي، خو لیکوال زیاتوي طالبانو دا هم نه دي ویلي چې ګوندې د اختر د درې ورځني اوربند له غزولو سره توافق کړي. دا لیکوال په وینا د مجاهد د دې بیان سربېره حکومتي چارواکو ویلي چې په ځینو امنیتي پوستو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه شوي. همدارنګه حکومتي لوري هم د چهارشنبه په ورځ په زابل ولایت کې هوایي بمبار کړی چې د طالبانو لخوا پکې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ادعا شوي، خو چارواکي وایي هدف وسلوالو. د ګلوب ان میل خبرونه هم په افغانستان کې د کوچني اختر تر اوربند وروسته پر امنیتي وضعیت یو راپور خپور کړی او پکې پر امنیتي پوستو د طالبانو د هغه بریدونو یادونه کړې چې د ځایي چارواکو په وینا په کې لږ تر لږه 14 سرتیري وشل شوي. راپور وایي طالبانو یوازې په پکتیا کې د یو برید مسؤلیت منلی او هغه هم دفاعي عمل بللې. په راپور کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان جاوید فیصل لخلي ویل شوي د خورو ورون خطو سربیره په کوچني اختر کې ټینګ شوی درې ورځنی اوربند یو ډول دوام لري. ګلوب ان میل خبرونه ویلي داسې نخ کاری چې یو لورې د هم بیرته بشپړې جګړې ته د ستنېدو لپاره چمتو وي. دا خبرونه کابل ته د طالبانو د 15 کسیز هیئت سفر او د بندیانو په خوشي کولو کې د راغلي چټکتیا یادونه کوي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په ریپورت کې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او سیالي عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستۍ جوړجاړي یادونه شوې او وایي دې توافق او د طالب بندیانو خوشې کېدو د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لپاره تمې زیاتې کړې دي. په بلخ کې د بې سرپناه معتادینو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ شوی. په دې مرکز کې چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت جوړ او تجهیز شوی، څه امکانات شته؟ وایه فعالیت به په بلخ کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر په کموالي کې مرسته وکړي کنه؟ مجیب رحمان حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي. هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 220 په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بې سرپناه، بې بزاته او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونو زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي. د درملنې شخصي مرکزونه باید جوړ شي، لکه شخصي روغتونونه، شخصي کلینیکونه او داسې نور خیریه بنسټونه چې د معتادینو د درملنې په برخه کې باید کار وکړي. په دې توګه کولای شي چې دولت دغه وضعیت له انحصاري حالت څخه راوباسي او د معتادینو شمیر کم کړي. په بلخ کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوه حکومتي مرکزونو ترڅنګ درې نور مرکزونه چې د نړیوالو بنسټونو لخوا یې مالی ملاتړ کیږي فعالیت لري، خو د فقر، وزګارۍ او نامنۍ له امله ورځ تر بلې د معتادینو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالات بل روسیې سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واسطه یې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا مرسته د ښه نیت له مخې روسیې ته استول کیږي. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امریکا د مرستو د دوهمه بسته به نن د میډ میاشتې په دیرشمه نیټه روسیې ته ورسیږي. په شیکاګو کې د طبي وسایلو د یو شرکت ویان پاتریک اوکانر د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نن به د مصنوعي تنفس 150 ماشینونه روسیې ته لاس کړی. پاتریک اوکانر روسیې ته د مصنوعي تنفس ماشینونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هغه دا هم نه دی ویلي چې روسیې ته د دې ماشینونو په استولو څومره پیسې لګیدلې دي. د دې میاشتې په پیل کې هم د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې لخوا داسې 50 ماشینونه روسیې ته استول شوي وو. روسیې ته دا ماشینونه د میاشتې په 1 نیټه د امریکا د پوځ په بار وړونکي الوتکه کې ورسېدل. هغه محل په روسیه کې د امریکا سفارت ویلی و چې دا د امریکا لخوا له روسیه سره د بشري مرستو وابسته ده. امریکایي چارواکي داسې اټکل کوي چې د مصنوعي تنفس د 200 ماشینونو بیه د 15.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ده، او امریکا یې د ماشینونو بیه د لیږدولو مصرف او د کار کولو لپاره ابتدایي لګښت پرې کړی دی. هغه مهال په روسیه کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکا او روسیه د بحران په وخت کې لیوه او بل سره مرسته کوي، او په دې کې شک نسته چې په راتلونکي کې به هم ورته کار وکړي. د روسیې له لوري د دې نوې بستې په اړه کوم بیان نه دی خپور سوی. څه موده مخکې د روسیې حکومت د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ تر خبرو وروسته 15 مصنوعي تنفس ماشینونه او نور طبي مواد چې په روسیه کې جوړ سوي وو امریکا ته استولي وو. په دې اړه یو اساسي سوال دا و چې د روسیې له لوري امریکا ته د استول شوو موادو بیه چا ورکړې وه. همداراز په دې مسله کې د داسې دوو روسي شرکتونو چې د امریکا له لوري بندیز ورباندې لګېدلی لاس درلودو ډېرې پوښتنې پیدا کړې وې. په کانګرس کې ډیموکراتانو په وروستیو کې دوهم لیک هم خپور کړ، او د ټرمپ له ادارې غوښتنه وکړه چې د مصنوعي تنفس د هغو ماشینونو په اړه چې له روسیې امریکا ته ورستول سوي وو زیات معلومات ورکړي. په کانګرس کې ډیموکراتانو دا معلومات غوښتي چې د روسیې سخت ماشینونه چا اخیستی یا قیمت یې چا ورکړی دی. هغوی همداراز پوښتنه کړې چې آیا د امریکا حکومت خبر و چې شایي داسې روسي کمپنۍ چې د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه ورباندې لګېدلي په دې مسله کې لاس لري که نه، او دا چې په روسیه کې له داسې جوړو سوو ماشینونو مسؤونه استفاده کیدلی شي که یا.
اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې سږ کال اوړي کې د سیاحت صنعت بیرته په پښو ودروي. دا کرونا وبا دا صنعت چې د اروپایي ټولنې لسلنه اقتصاد پرې ولاړ دی سخت ځپلې. هیوادونه بېلابېلې تګلارې او تشویقي پروګرامونه د ګرځندوی بیا ژوندي کېدو ته په پام کې لري. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
اروپا هڅه کوي چې په اوړي کې د ګرځندوی صنعت بیرته په خپلو پښو ودروي، خو داسې حال کې چې د خپلو اتباعو ساتنه به کوي. که څه هم ځینو هیوادونو خپلې پولې په احتیاطي ډول پرانیستي، خو د کورونا مخنیوي لپاره نوې تګلارې پلي کوي. په لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر لږ ثبت شوی دی. دغه هیوادونه یوازې د بالتیک حوزې د شاوخوا پرتو هیوادونو اتباعو ته اجازه ورکوي چې وردنه نشي. د لیتوانیا د ګرځندوی شورا مشر زیدری ګاولین ویلي نه غواړي چې له بحران مخکې حالات ته وګرځي، خو د ده په خبره د ښارونو پرانیستل تر یوې کچې د کار زمینه برابروي. د هغو هیوادونو شمیر ممکن زیات شي چې اتباع یې کولی شي د غدریو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په دې شرط چې د هیوادونو کې د کورونا پېښې کمی وي. مونتینیګرو هم چې ځان یې له کورونا ویروسه پاک اعلان کړی ورته سیاست غوره کړی دی. د مونتینیګرو صدر اعظم دوسکو مارکویچ ویلي دغلته د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت نه 8 ورځې تیرې شوې. نور په مونتینیګرو کې د ده په خبره هیڅ وګړی په دې ویروس اخته نه دی. مونتینیګرو اوس یوازې د هغو هیوادونو اتباعو ته د سفر اجازه ورکوي چې په هرو 1,00,000 وګړو کې یې له 25 کم کسان په کورونا اخته وي. د روسیې او بریتانیا وګړي چې په دوامداره توګه مونتینیګرو ته سفرونه کوي له دې امر نه مستثنا دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي یو هیواد هغه مهال له کورونا پاک بلل کیږي چې د جون میاشتې تر 2 پورې هیڅ مثبته پیښه پکې ثبت نه شي. یو شمیر نور هیوادونه لکه اتریش یوازې هغو بهرنیو ته د دغه هیواد د سفر اجازه ورکوي چې د کورونا معاینه یې منفي وي. یونان بیا دغه هیواد ته د ورتګ پر مهال مسافرین معاینه کوي. د یونان صدر اعظم ویلي د جولای له لومړۍ نیټې به توریستي سیمو ته نړیوال پروازونه پیل شي، د مسافرونو معاینه به کیږي، او دغه راز به روغتیایي او د پاکوالي تدابیر مراعت کیږي. په ټوله اروپا کې له کورونا د ساتنې تدابیر عملي کیږي، له هغې ډلې د ټولنیز واټن په پام کې نیول. داسې ښکاري چې دلته خلک بیرته عادي ژوند ته ستنیږي. شمیرې ښیي چې د اروپایي ټولنې 10% اقتصاد د ګرځندوی په عوایدو ولاړ دی. دا مهال یو شمیر کارګران او شرکتونه په شوق سره هڅه کوي چې چارې له سره پیل کړي. له دې ډلې قبرس ویلي د هر هغه کس د سفر لګښتونه به ورکړي چې د دغه هیواد دننه په کورونا ویروس اخته شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا کندهار سیمه چارواکي وی پرون ماخم د کندهار خار په 15 ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وژلي او 15 نور ملکیانې ټپیان کړي. دا کندهار د امنیت کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رډیو ته ویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او د چاودنې هدف معلوم نه دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سولې او د ملي او د ملکی کسانو د خوندیتوب د چارو مشر وایي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. د انتظار خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کیدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي طبي وسایلو ته شدید اړتیا لري. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشي مشري کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلي وایي چې د طالبانو 15 کسیز تخنیکی پلاوی اعلان په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. هغه سپین پوستی امریکایي پولیس چې د یو تور پوستی امریکایي پر غاړه یې زنګونو وریښی و او هغه یې مړ کړی نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. د دغه تور پوستی قتل په امریکا کې پراخې مظاهرې راپورته کړې. او په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولی دي. سمګګله ازادي رادیو ناوري. دا میدان ورتګ ولایتي شورا چارواکي او مدني فعالان وایي د دې ولایت زرګونه جریبه دولتي مزکی زورواکو غصب کړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د مزکی د زورواکو لمنګولو رخلاص کړي. حکومتي چارواکي هم د سمکی غصب منی خوایي چې د دې دعوه پاړه د دوی سیړنې روانې دي. پاړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکړي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکه غصب کړي دي. دی وایي هغه چا چې د ځمکې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
خلک زما لومدار دي چې دا کارونه کوي دا سره چې د عام دولت کې سره چې د خپل نفوس لري او هم سره چې د دغسې شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت او د بیت المال مال ده په ده باندې به دولتي تاسیسات جوړېږي. حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا دلی شي جمهور هم په دې موضوع سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري. نو د منګه غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره چې د ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرح یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې په نوبت سره په ولایتونو په خاص توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته بېرته توضیح شي تاثیرات پېډېر زیات شي.
دا میدان اردوګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم منی چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دا خو د ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمې غصب شوي وي، ځینې ځمکې دولتي ځمکې غصب شوي وي، خو موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره چې څوک د هغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصلاح خوښ شوي وي په دته کول زر تر زره د دولتي ځمکې حساب کړو او نورې به هم چې دغه ځمکې تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به کټګوري شي چې کومې قانوني ځمکې دي او کومې د سړکونه دي او کومې غصب شوي دي. نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور کول کېږي، اجازه ورکول کېږي او که دغه غصب کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه هسته دي هغه به ړنګول کېږي او دولتي بدمکو کې صدېږي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تېره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونو کې دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
استرالیا تایید کړ چې د نومبر په 28 به د کرکټ د لوبو قربتوب وکړي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري، ورپسې کورکلی او د ګوډی اچار پروګرامونه خبرېږي.
د پنځشنبه په ورځ د مې په 28 نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش لمخې به لومړی لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوی وي ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغه د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي، ترڅو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
ورسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه، افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بش لیگ پر مهال ډیر مینوال ومندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 15,000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلې دي.
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر من دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي، نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، همې هګۍ خرڅوي او همې خپله خوري. نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، ژ میده غنم هم ورته راوړم. زه چې په مخ راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ راچې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه چې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چې پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یو څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یو څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوش ته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه مونږ ویلې ستاسو دا وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکده داسې چې ته ورسیږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي او ویلېګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې د سبزي په کور کې بوټي په کور کې هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښه نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان اره دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو دا شیان دام ورکوي، او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګان ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور ګدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایې چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده او همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خونې سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بله د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نه کړو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغې کې مناسب وي یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپلو مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنې غنم جوارو می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپلو مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چېرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي یعنې باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس زموږ بوټونه زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې ده هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا خو وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د کورونا پر اتاک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسي، بل جرمني او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي، هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خبرونه په پایل کې زموږ همکار ل رئیس صاحب سره مرکه کړي، ورته غواک شي.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وای لوختیا مو غوالم. داسې ښایي چې روغتون ته بهرني متخصص ډاکټران نیولې دي. توبه خدایا، په هر څه کې چل. د خبرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفې دي کړې دي، که علت ووایي؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلک بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی. په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډېر موثر او کیفیت به یې ډېر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې یې ډېرې سره سریښ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریښ او سندان سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډیر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډیر وخت نه غواړي؟
تا ولا عجیب انجلۍ، اتوم چې کشف شو نو اتومي بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډیر کاله وروسته ترې اتم بم جوړ شو. د عمر عامه ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته را رسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي.
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تبا کوې.
وزه چټه که وزه چې شاته دې ونه ګورې. د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لولې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منیا د عامر خان به وګورو.
ورک دسې دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوشتي کاچ.
هغه وال در به وچې دي پکښې.
او هماغه
د کوشتي کاچ خو دې بېګا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم. ډېر ښه ډانسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو عامر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مسامه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوشتي کاچ ګورې، واڅه په کمپیوټر کې دې وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوشتي کاچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د عامر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندې؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یې.
د خو ماته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو باله.
وی هغه دې برخه ملاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږېږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او حسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.